افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رای په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. واورې چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي، له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه وکړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د نوروز په مناسبت په وینا کې د معارف پر وزارت او د کابل پر شاروالۍ ژغ وکړ چې د ښوونځیو په زرغونولو کې دې هڅې زیاتې کړي. د بلخ نوی امنیه قومندان وایي د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. او د افغانستان نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې شایي په سومالیا کې ملکی خلق و جلیبی خود امریکا پاوت داید آویرت کردی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1398 هجری لمریز کال در رسیدو په مناسبت د افغانستان معارف وزارت د کابل ولایت او شاروالیو ته ویلي چې ډیر نیالګي د ښنوي او مکتبونه دي زرغونه کړي. محمد اشرف غنی په داسې وخت کې چې د حکومت لوړ رتبه چارواکي د حکومت یو شمیر لوړدبه چارواکي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب هم پکې وو دغه وینا وکړه. هغه ویل چې په وروستي ژمي کې دومره واوره او باران ورېدل دي چې په وروستیو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دا به په افغانستان کې د کرهنې لپاره ښه شرایط برابر کړي. محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د چکالی لکمیدو سره به د اقتصاد په وده کې 2% زیاتوالی ته لار برابر سي، چې دا کېدای سي چې د پوینا د افغانستان د خلکو د ژوند په شکیدو کې مهم رول ولوبوي. هغه پر افغانانو ټینګار وکړ چې د ځنګلونو او ونو د کرنې او ساتنې لپاره زیات پام وکړي. د بلخ نوی امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز وایي د نوروز لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي. عبدالرقیب مبارز نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی هیڅ تشویش نه لري چې دغه مراسم به له کوم خنډ سره مخامخ سي. دای وایي هیڅ تشویش نشته، دلته موږ د سیمې د اوسیدونکو سره په دوامدار ډول په تماس کې یو. هر څوک چې دلته راځي موږ امنیت ورته نیسو او کوم امنیتي مشکل نه لرو. د یو شمېر سرچینو په حواله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی شایي سبا په بلخ کې د نوروز د جشن د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د بلخ امنیه قومندان دا خبر نه دی تایید کړی. د ازادي راډیو د خبریال په حواله د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران نن بلخ ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ته استعفا خبر رد کړ. د دې شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې موهیب پر خپله چوکۍ کار کوي. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو پرون مخصوصا ویلي و چې موهیب استعفا کړي، خو جمهور رئیس یې استعفا رد کړې ده. د نړیوال سازمان ویلي د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې په سومالیا کې هوایي حملې کړي چې ملکي وګړي پکې وژل سوي دي. د نړیوال سازمان ویلي دا کار شایي جنګي جنایت وګڼل سي، خو په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ دا ادعاوې رد کړي دي. د نړیوال سازمان په څېړنه کې څرګنده سوي چې په 110 هوایي حملو کې چې د 2018 میلادي کال له دوبي راهیسې شوي 14 ملکي وګړي په سومالیا کې وژل سوي. دې سازمان ویلي چې حملې ظاهرا د جګړې پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او په مواردو کې جنگی جنایت بلل کېدلای سي. خو د امریکا پوز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې په دغه یاده موده کې چې په سومالیا کې د دوی عملیات شوي دي 800 وسلوال وژل سوي دي. د امریکا پوز ویلي چې په دې موده کې یو ملکی وګړی هم وژل سوی یا زخمی سوی نه دی. په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو شپږ ملیشا عسکر وژلي. حمله نن سهار د بلوچستان په زیارت سیمه کې شوې. د حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې دا حمله په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو په عملیاتو کې د خپلو ملګرو د قتل د غچ اخیستلو لپاره کړې ده. په سربنیسه کې د قتل عام د قربانیانو خپلوان او د کورنۍ غړي نن د رادوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو د محکمې قضاوت ته غړي شمیري. په 1995 میلادي کال کې په سربنیسه کې 8000 مسلمانان نارینه چې هلکان او د پاخه عمر سړي پکې ووژل سو. رادوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی او په دې قتل عام کې په لاس درلودلو مجرم پیژندل سوی دی. هغه همدارز د سرایو د 4 کلنې معاصرې چې نږدې 10000 کسان پکې ووژل سول له پلان جوړونکو ګڼل سوی. خو څارنوالانو په حق کې د نړیوالې محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د دوهم قتل عام له توره د هغه برات لغو کړي او په عمر قید یې محکوم کړي. پر هغه مخکې 1940 کاله بند ختلی و. او د قزاقستان د مخکنی جمهور رئیس لور دریغه نظربایوه نن د هغه هیواد د پارلمان د سنا مشره سوه. دریغه نظربایوه 55 کلنه او د نور سلطان نظربایوه مشره لور ده. هغه په اکثریت رایو نن د سنا مجلس د مشرتابه لپاره وټاکل سوه.
قرمیت قسم جمارت کمیلو
با دریغه نظربایوه وای چیز لخپلو همکاران او د قزاقستان خلکو د زړه له تله مننه کوم چې باور یې رابندې کړی. دا وایي زه د خپل هیواد په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د پارلمان د رول پر اهمیت خبره یم په ځانګړي ډول په داسې تاریخي شیبه کې. د دریغه نظربایوه پلار نور سلطان نظربایوه تقریبا 13 کاله د هغه هیواد ولسمشر و. هغه پرون استعفا وکړه. د ولسمشر تر استعفا وروسته د قزاقستان د اساسي قانون له مخې د سنا مشر قاسم جومات تقیف د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سو. د قزاقستان سرپرست ولسمشر نن د خدمت لوړه وکړه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا زین نور خبرونه بیا هم کول شي ول ولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ولې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وايي کله په قطر کې بین الافغاني خبرو دراتلونکي غونډه اجنډا ورسره شریک شي لمشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه. در اون صورت قطعا شعار سول خواهیش فرصت را از دست نخواهد بود.
د سولی ولسی حرکت یو شمیر غړونندې ولاریون په ترس کې په فرا کې د سولی غوښتنه وکړه.
که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو مطمئن اوسئ چې پر لاند وخت کې به د کلي ارمان ته ورسو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کابل ښاریان د نوروز لپاره آمادګي نیسي. په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د حمل په درېیمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د کندهار په ګډون په تودو سیمو کې ډېر زده کوونکي تر اوسه ټول کتابونه نه لري.
جهانونه راسې موږ کتابونه نس مطالعه کولی. مشکل دا چې دیم په انجامو کې په ازموینه کې بیا ناکام سي.
د غرض د ژوند په شیبو کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو هم خبرې کړې دي.
موږ خلاصه کوي چې ماشومان ډیر وخت جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نوی اغوندي.
دا لبل اساسي بشري حقوقونو اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو پنړیوال موضوعات کې به د نیوزیلند پر دوه جماعتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو په باب واوري چې لومړني دوه مړینن خاورو ته وسپارل شو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازې اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې شورا وایي چې په قطر کې بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي لمشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي. یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې په قطر کې دغه غونډه به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې جوړ شي. تر اوسه تنظیمونکي معلوم نه دي چې دا غونډه څوک جوړوي، خو ورته دا ډول یو بل غونډه څه باندې یو نیمه میاشت مخکې په موسکو کې جوړه شوې و چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو استادو پکې ګډون کړی وو. دغه راز په پام کې د شې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو یو بل پړاو هم د روان مارچ میاشتې په وروستیو کې په قطر کې پیل شي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام پر راپورټ کې اوري.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني ناستې په درشل کې د سولې د عالی شورا مسولین وای که د معلوم ادرس نه په رسمي ډول دوی دعوت شي په دې ناسته کې به ګډون وکړي. یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی چې ټاکل شوی د مسکو د ناستې په دوام د سولې دوهمه ناسته چې په راتلونکي میلادي میاشت کې جوړیږي لسګون افغان سیاسي څېرې او طالب استازي به پکې برخه واخلي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال وین اسد الله ظهیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په هدف به له هر فرصت ګټه واخیستل شي.
در صورتی که در مورد اجندا
دی وای په داسې حال کې چې د غونډې د برنامې او اجنډا په اړه د سولې علي شورا سره لازمي مشورې وشي. د سولې علي شورا دا چمتووالی لري هغه فرصت چې راغلی او یا راځي استفاده ورنه وکړي. لومړی دا چې اجنډا له موږ سره شریک شي او بل له تعریف شویو چینلونو نه موږ ته رسمي بلنه راولېږل شي. په هغه وخت کې د سولې علي شورا په هیڅ فرصت له لاسه ورنه کړي. د راپورونو له مخې د قطر د سولې ناسته به تر راتلونکي میلادي میاشت په نیمایي کې ترسره شي. د قطر ناسته د مسکو له ناستې وروسته ترسره کیږي. هغه ناسته چې افغان حکومت پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې د مسکو ناستې هیڅ پایلې نه درلودې. د مسکو له ناستې وروسته چې د سلواغي میاشتې په 14 نیټه وشوه وټاکل شو چې په دې اړه به بله ناسته په قطر کې وشي. د مسکو په ناسته کې چې د روسیې په قربتوب جوړه شوې وه پکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د افغانستان شاوخوا سلویخت سیاسي سیرو له طالب پلاوي سره د سولې په اړه نظرونه تبادله کړل. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکایي سفارت تایید کړی ده چې د دغه هیواد سفیر جانباز د سولې په موضوع د یو شمېر افغان سیاسي سیرو او مدني ټولنو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. یو شمېر رسنیو په قطر کې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې دوها په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره بین الافغاني مذاکرات کوي او په دې هڅه کې ده چې په دغو مذاکراتو کې د افغانستان حکومت او د روسیې استازي هم ګډون وکړي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د سولې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د چهارشنبې په ورځ امریکې ته روان شوی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو او حامد کرزي ته یو نږدې شخص شاهزاده مسعود وای په خوانی ولسمشر کوخخ کوي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې افغان حکومت هم ګډون وکړي.
په خوانی ولسمشر ښاغلی کرزي صاحب دوامداره کوشش دا ده چې حکومت لورې په دې قانی کې چې په دغه ملي چتر کې دوی هم شامل شي چې دغه ناسته افغانستان شمولي او د افغانستان هیڅ برخه یا هیڅ کټګوري باید دغه مذاکراتو نه محروم پاتې نشي.
د افغانستان حکومت او طالبانو تر دې مهاله د قطر د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د قطر د دفتر یوې سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړی چې دغه ناسته به د راتلونکي فبروري میاشتې په 15 جوړه شي او په زیات احتمال د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي به پکې په شخصي ډول برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په واشنگټن کې د افغانستان له سفیری رویا رحمانی سره د سولې د موضوع پر اتلونکو اقداماتو خبرې کړي. خو ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د سولې روان مسیر به دومره آسان او همواره نه وي.
د غرسه په افغانستان کې په کور دیننه سک کال چننې ورسته ورځ ده هم د سولې زینې خوځښتونه پیل شوی او هم د سولې ولسی حرکت دی چې له هلمند پیل شوی دی. د سولې ولسی حرکت یو شمیر غړو نن په فراه کې دی ولارون پترس کې د سولې غوښتنه وکړه. دغه حرکت د غړو سره سلګونو فراهي اوسیدونکو هم ملګرتیا کوله او په هیواد کې د جګړې په ښکېلو غاړو د سولې غږ وکړ. لدې مخکې د سولې دغه ولسی حرکت د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو ته په سفرونو کې هم په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو غږ اوچت کړی و. له فرایر ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړو په فراه ولایت کې چاشم په ورځ د سولې غوښتنې په موخه یو لاریون ترسره کړ. په دغه لاریون کې د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو هم برخه اخیستې وه او د سولې غوښتونکي شول. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې له یو کال راهیسې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې کوي. امین الله وردک دغه ولسی حرکت مرستیال وایي چې دوی د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کړي او اوس فراه ولایت د سولې لپاره رارسېدلی دي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال په سرلی په څلورم نیټه د هلمند څخه پایل شو. دا د پراه ته راغلي. دا ځل غواړي په پراه کې د سولې اوربند جګ جګ کا. خیر دی، ولسونه ملامت نه دي. ولسونو څلوېښت کاله جنګ وللی، خو یو څه چې زه غواړم ولسونو ته ووایم، د سولې کلی د ولسونو ساده ورونو، نه د امریکا ساده، نه د پاکستان سده، نه د افغانستان د دولت سده، یوازې د ولسونو سده. که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو، مطمئن اوسئ چې پر لنډ وخت کې به د ښکلي ارمان ته ورسو.
په همدې حال کې د فراه ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان هم د سولې دغه کاروان ملاتړ کوي او د جګړې دواړو غاړو څخه غواړي چې نور دې جنګ بس کړي. حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې در مدني فعالو چې په هیواد کې په ښکېلو غاړو د جګړې د بندېدو غږ وکړ.
د دو درګیرو قطبونو پر دوی باندې غږ کوو چې راځي سره پر میز باندې د مفاهمې او د خبرو اترو د منطق او استدلال پر اساس باندې سره کښېني. نور دا ملت دا جنگ نسی زغملی. هدیری مو پا په ځوانانو باندې ټک شو چې د هر خوا څخه مري خو د دې غیور ملت همدغه ورور دی او د دغه غیور ملت ځوان دی سپین ږیری دی.
د یادونه وړ ده چې د سولې ولسی حرکت یو کال مخکې د هلمند ولایت څخه پیل شو چې د کابل او بلخ په شمول د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم ولاړل او اوس فراه ولایت ته رسېدلی دی. که څه هم دغه ولسی حرکت تر اوسه روښانه لاسته راوړنې نه لري خو د افغانستان خلک یې د سولې غوښتنې پیامونو ته هیله مند دي.
د کابل د چاپي خپرونو د نن ورځې چاپي خپرونو هم د سولې موضوع ته ډېر پام اړولی دی. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
دنیا خپلواکي ورسپانې د کابل واشنگتن ترمنځ د ورستیو ناندریو پاړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې خای داړي کې نور هم ناندریزي شي. په مطلب کې د واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په حواله راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له توندو سرګندونو وروسته د کابل واشنگتن ترمنځ کړکیچ خای پر اتلونکي کې نور هم ډیر شي. خو په مطلب کې د واشنگتن پوسټ له قوله وړاندې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت دغه تقابل د سولې له روانو مذاکراتو څخه د بهر پاتې کېدو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ له کبله له سختو فشارونو سره مخ دی او دغو فشارونو سره د مقابلې لپاره وخت، ملګري او بدیلې لارې هم نه لري. په مطلب کې همدا شون راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی هیله منو چې د ولس کلنې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو او د سولې د اتل په توګه په یو وار بیا ولسمشري ټاکنې وګټي. خدای چې اوس د مذاکراتو له پروسې بهر پاتې دي نو قهرې دلې دي. ورسپانې لیکلي دي چې واشنگتن پوسټ د امریکا د ویلز مرکز د افغانستان د چارو یو متخصص میشل کوګامن ویلي دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي او افغان حکومت د سولې له بهیره لرې وساتل شي نو ښایي د واشنگتن او کابل اړیکې لا پسې خراب شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان پر انتخاباتو د اتصار د یو شمېر بنسټونو په حواله خبر ورکړی چې د انتخاباتو په کمیسون کې د بایومیټریک 15,000 دستګاوې ورکې دي. ورسپانې ته د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویلي دي چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو لپاره 22,000 بایومیټریک دستګاوې اخیستل شوي خو د دوی د موندنو او شواهدو له مخې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې 15,000 دغه دستګاوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ناغېړۍ له امله ورکې شوې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د نوي کال راتګ ته هیله خودلې او په سر مقاله کې لیکلي دي چې 1,390 مریض کال د سولې او جګړې د پای ته رسیدو کال شي. د سر مقاله لیکوال لیکي تیر 1,390 مریض کال د افغانانو لپاره خونړی وو او زرګونه افغانان پکې ووژل شول. سر مقاله لیکونکي په تیر کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ تر ټولو لویه لاسته راوړنه بللې او هیله لري چې په 1,390 کال کې به دا خبرې ښې نتیجې ورکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې له افغان لوري پرته خبرې کول کومه ښه نتیجه نشي ورکولی. باید طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر شي ځکه د سر مقالې د لیکوال په خبره که طالبان په دې فکر وي چې په افغانانو به په زور او یا هم ځان ته حکومت وکړي نو تېروتلې دي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د نوي کال د جشن د نمانځنو په پار د کلکو او پراخ امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې دغه جشن به د کابل په کارتي سخي، ارګ، بابربن او د بلخ مزار شریف ښار کې په شاندارو مراسمو ونمانځل شي. په سر مقاله کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړل شوی چې امنیتي ځواکونو د دغه مراسمو کلک امنیتي تدابیر نیولي او ټول هیوادوال دې په ډاډه زړه په مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو اوري سبا نوروز یا د نوي 1,390 یوم کال او لومړۍ ورځ ده. د نورو ولایتونو په څیر په کابل کې هم د نوروز لپاره چمتووالی روان دی. اکثره کابل ښاریان نوی کال په جلبیو، کبانو، هفت میوې، سمنک، سبزي چلو او قدم وهلو او تفریح کولو او دغه راز ځینو نورو مراسمو سره لمانځي. خو ډېر بېوزلې کسان هم شته چې په دا ډول د نوروز لمانځلو وس نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیولي. د ازادي راډیو خبریال نجیب صافی په کابل کې له یو شمېر ښاریانو سره غږېدلې ده او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کابل هغه ښار چې اوسیدونکي په خورا لیوالتیا د نوي کال د میلې په تیاریو بوخت دي. کوژده شوي د خپلې کوژدنې کور ته نوروزي وړي او نور بیا هفت میوه او هفت سین جوړوي. نوید احمد جویا هم هغه ځوان دی چې دا مهال د کبانو د اخیستلو لپاره د کابل ښار پل سرخ ته راغلی.
دلته راغلی یم چې کبان او ځلوبۍ واخلم. دا یوه برخه یې د نوروزي ده او بله هم د کورنۍ لپاره ده.
د نوي کال په ورځو کې دا سندره په هر ځای کې اوریدل کیږي. د غنمو شیره چې ترې سمنک پخیږي د ښار په بیلابیلو برخو کې د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي. رحیم هم په همدې موخه کابل ته راغلی.
دلته ښار ته مې سمنک راوړي سو خرڅې کړم. له تیرو 15 ورځو مو چمتووالی نیولی و. سبا نوی کال دی، دعا کوو چې یو سوله ییز افغانستان ولرو او په ښه فضا کې ونمنځو.
په کابل ښار کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته ده. سلطان حسین له خپل کارنا راضی ښکاری.
یک تن از ماهی پزای چارای پلسور به خاطر از اینکه مردم نوروزی میبرن سال نو است.
پلسور کی ماهیان پخوم نن ډیر خلک راضی نوروزی وړي. هغه خلک راضی چې خپل خوشدنو ته کبان اخلي.
کسه هم امنیتی ننګونې د کابل ښاریانو یو له اساسي اندېښنو شمېرل کېږي، خو کابلیان وایي نوروز به په ښه توګه نمانځي. د کابل ښار اوسیدونکی نوید احمد وایي
باوجود کې یک مدت بسیار زیات هست که تهدیدات
سره د چې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو موږ خوشاله یو چې امنیتي چارواکي په هر ځای کې تلاشي کوي او بشپړ امنیت نیولی.
افغان پوځیان هم د نوروز د مراسمو لپاره د لومړۍ درجه نظامی احضاراتو د عملي کولو خبر ورکوي. د نوروز جشنونه هر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي، خو د نوروز تر ټولو لوی جشن په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي، او د افغانستان شمال ته د مزار میلې لپاره ګڼې سندرې هم ویل شوي.
دغرزه په مزار شریف کې هم د نوروز لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي. مخکې مو د بلخ د امنی قومندان وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دي سخی د میلې لپاره چې هر کال په شاندارو مراسمو سره په هغه ولایت کې لمانځل کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سکل افغانان نوروز په داسې حال کې لمانځي چې د افغانستان د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د نفوس څه باندې 13 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یمامتو تیر اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ځانګړې غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وویل چې د دغو 13 میلیونو افغانانو د ژوند پاتې کېدو لپاره د ورځې یو وخت ډوډۍ هم نه لري. خو بیا هم له نوروز لرې نه ځو په دې هیله چې راتلونکي 1499 کال د سولې کال وي او د افغانانو دسترخوان هم له خوړو ډک وي. خو له نوروز سره سم د غرض تعلیمي کال هم په سړو سیمو کې پیلېږي. په داسې حال کې چې 2 ورځې وروسته د حمل په درېیمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په تودو سیمو کې هم ډېر زده کوونکي د زده کړې له کتابونو نه دي برخمن. په کندهار کې تعلیمي کال نیمایي ته رسېدلی، خو لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي ویل کېږي کتابونه نه لري. زده کوونکي وایي که د کتابونو ستونزه حل نه شي له پوره یو کال درسونو به بر محروم شي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا مني چې په ښوونځیو کې زده کوونکو لپاره کتابونه نه لري، خو وایي چې دا یوازې د کندهار ستونزه نه ده، بلکې دا په ټول هیواد کې دغه ستونزه شته. صادق رښتین له کندهاره پرې راپور لري.
په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي د تعلیمي کال ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي، خو لا هم د یوه مضمون پوره کتابونه نه لري چې دا یې د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه ده. د کندهار د بیلابیلو ښوونځیو 3 تنه زده کوونکي امان الله، احمد وحید او وزارت الله
موږ په کندهار کې خاص کتابونه لرو. د کابل د خاص د مرکز د خاص مشتکمه توجه نه سوي. زیات شاګردان د کتابو سره مشکلات لري. دي د ځینې شاګردان سره د هغه کس جواز کمزوري نشي کولای چې کتابونه بغیر مکتب به زغیر راغلي.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یو، بیاک امتحانونه راځي، موږ کتابونه نس مطالعه کولای. ځینې شاګردان چې کتابونه واستوانه لري چرایږي، نو دی یو هم مشکل دا چې دیم په امتحانو کې پاس موینه کې بیان ناکام شي.
په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون منی چې تر اوسه د زده کوونکو لپاره پورا کتابونه نه دی ورکړي خو وايي دا ستونزه د هیواد په کچه ده. د پوهنې د رئیس په وینا دوی تر اوسه یوازې توانېدلې چې له لسم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې 200,000 کتابونه په دې تعلیمي کال کې زده کوونکو ته برابر کړي. د رئیس په وینا د ښکته ټولګیو لپاره 2.5 میلیونه کتابونه ته اړتیا ده، خو په وزارت کې نه لري چې دوی زده کوونکو ته ورکړي.
د کتاب ستونزه جدي ستونزه ده او دا یو اساسي رکن دی د تعلیم و تربیې په چوکاټ کې. خپله د کتاب معلم او تعمیر درې هغه مسایل دي چې یو پر بل باندې ښه تاثیر اچولی شي، او د تعلیم و تربیې د تقویې لپاره مهم اساسي مسایل دي چې باید پوره وي.
د کتابونو د کموالي تر څنګ د غراس په کندهار ښار ولسوالیو کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري چې زده کوونکي د ژمي په سړه هوا کې تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیل
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک استم از افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او سمي بنړيواله موجودې نیوزیلند پر دو جماعتونو د ډلې حمله د قربانيانو لومړني دوه مړینن خاور ته وسپارل شو. په دې حمله کې چې د مارچ په 15 پنځه ورځې مخکې شوي و 50 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. اسمه څرونه تفصیل اوروي.
د نیوزیلند د کرایسټچرچ شار پر دو جماعتونو د حمله په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لمړیو دو تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لمړني دو تنه چې نن په کرایسټچرچ شار کې خاورو ته وسپارل شول سوری مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 زوی حمزه وو. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه واخیسته. د دوی جنازې په دې خاطر په ځنډ خاورو ته وسپارل شوې چې چارواکو په تیرو څلورو ورځو کې د کرایسټچرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړاوه. د پیش ډیر نور قربانیان به هم په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همدارس د مالیزیا، مصر او امریکا اتباع شامل دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښې وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکړي. اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې د دوی غور نیکونه د لومړۍ نړیوالې جګړې د ګالیپولي له سیمې څخه استول شوي وو. د سمندر غاړې ته نږدې د ګالیپولي په ښار کې د ترکانو خلاف په جګړه کې تر 8,000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوي وو، او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د ګالیپولي پیښې تلین لمانځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نوم وزیر خان د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ نه د تاسو سره تماس کین. پیغام مې دا غواړم چې مایوبین په افغانستان کې جدي مورګادي مایوبین شته، هغه ته هیڅ قسمه حقوق نه دولت ورکړي او نه ترجمه نه کړی او نه ورکوي. ولسمشر نه مې دا غوښتنه ده چې دغه مورګادي مایوبینو ته چې څوک د سترګو نه مایوب دي په سترګو لیدل نشي کولی، او د کور نور پرسونل یې بیل دی او هغه بازار کې کاروبار نشي کولی، هیڅ قسمه زمینه نشته، هغه ته دې پوره حقوق ورکړل شي. وسلام.
محمد الله خاګن د بدغز ولایت د غورماش ټول سوالي څخه شکایت مې د اتصالات مخابراتي شرکت بارم د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسو چې دا موږ په ولسوالۍ کې بل انتن مسته د اتصالات انتنو نه یو موږ مېش په مېش سیم کارتونه بدلو. سیم کارتونه مو په ساده نو کې ګوشې کې دی په یو باندې او بل باندې بس پیسې دیو څو روپۍ دی کریډیټ چې موږ ورواشو پیسې هغه نه لاس افغاني خو مخابرات کې دي نه وی افغاني نور هیڅ شبکې سره مو تماس نه نیولې، خدای بر اورځ به یو افغاني نه امور خارج نه مخدرات و وزارت پر دغه باندې غوړسي او السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله السلام علیکم. بعد السلام از زمان ستا و حال ملی دایری تخدا و خنه ده دغه الکترونیکی تذکری ده زر تذره و خطیز زون او دیر عدیل و سمی که شروع کی دغه تذکری دیر مهمی ری تا سخو بی هم وقتان لرو مانانا از دیر او ریزین ده بعد از پیغام بنشتر دو پهلا
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مې پرخو په همدې سره رسی و د خبرونه دوهمه نیمایي ته په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلال زی په استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1399 هجری لمریز کال د رابرېدو په مناسبت په وینا کې د پوهنې له وزارت او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو د زرغونولو لپاره کار وکړي. محمد اشرف غنی وویل سږ کال داسې باران او دومره واوره سوي چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب د استعفا خبر رد کړ. د دې ادارې یو ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې موهب پر خپل چوکۍ کار کوي. د بلخ نوې امنیه قومندان وایي چې د نوروز د مراسمو لپاره بشپړه تیاری لري. د بلخ نوې قومندان د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې ویل چې دوی د نوروز په مراسمو کې د هر ډول بهرنیو او کورنیو میلمنو هرکلی ته تیار دي. په صبرنیڅ کې د قتل عام د قربانیانو خپلوان او د کورنیو غړي نن د رضوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو قضاوت ته غړي شماري. رضوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی. هغه په 1915 میلادي کال کې په صبرنیڅ کې د 8000 مسلمانو نارینه وو په قتل عام کې په لاس درلودلو تورن دی. او په بلوچستان کې وستوالو طالبانو شپږ ملیشه عسکر وژلي دي. حمله نن د بلوچستان په زیارت سیمه کې سوي او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی.
اکرام الله اکرام هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د ایران مارین ماليزیا د جام سیالیو په لومړی لوبه کې عمان افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې په ماليزیا کې ترسره شوه افغانستان له عمان 15-0 په وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالیو بل لوبه اوسمهال د ماليزیا او سنگاپور د چې ګټونکو لوبډله به د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره د راتلونکي سه شنبه په ورځ د افغانستان په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ عمان، ماليزیا او سنگاپور برخه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ ورتلې ستوري راشد خان په افغانستان کې د خنیت د سفیر په توګه ونوماوه. د غیدارې نن په یو اعلامیه کې ویلي لدی سره به شلکلن راشد خان د نجونو د زده کړو د ودی د خورځواکۍ او ګزړ ناروغي په لمنځوړلو او د واکسین د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. راشد خان د یونیسف ادارې نه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره ورته زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې استاذي عادل خزر د راشد خان مننه کړې چې تر دې مخکې هم د ماشومانو حقوق تجمن وو. د یونیسف په اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان لزده کړو به برخې دي. شپږ لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي په شدید خورځواکۍ اخته دي. او د پاکستان کرکټ بورډ د هندستان کرکټ بورډ په وړاندې پیل کړي قضیه بایللې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان منی تایید کړي چې دغه داوی بایللې او هغوی ته 1.8 میلیارډ ډالر جرمانه ورکړي ده. د پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا ته شکایت کړي او چې د هند کرکټ بورډ د دوه اړخیزي لړۍ د وی موافقې نه سرغړونه کړي ده چې لدې قبل د پاکستان کرکټ بورډ ته مالی تاوان رسیدلی او د هند کرکټ بورډ دی ورته 100 میلیونه ډالر تاوان ورکړي. د هند کرکټ بورډ بیا ویل چې د پاکستان سره د کرکټ د سیریز موافقه نه وشوي خو د ایوازي یو وړاندیز او قانوني بڼه نه لرله. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ویل دي چې په دې اړه د هند د سم دی او پاکستان باید د هند کرکټ بورډ ته دغه قضیه 1.8 میلیونه ډالر تاوان ورکړي.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو ترڅنګ د ژوند په شیبو کې او نيز خبرونه هم درته خبرو.
من خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي په دې خاطر باندې ته دوی د تهواسيږي چې نن جنده جګیږي خالی نیوی اغوندي.
جون پښې بو نس پروگرام کې مودې نیو کال پر میلو او جشنونو خبرې کړې دي خو تاسو پیغامونه راخلو چې د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې مراسته ولې البته د هو راپورونو په ارتباط مو هم ډیر راسته ولې چې نن مخکې مونږ په د ریډیو لارې خبر کړل تاسو اوریدل عبد الواحد مدقق د لوګر څخه لیک چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه ډیر ژر هواره کړي د غرز محمد قاسم زوک له هلمند ولایت څخه لیکلي ترڅو چې اور بند ونشي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري حکومت او وسله وال طالبان باید لومړی اور بند وکړي سبحان الله نبیل صافي هم له کونړ څخه لیکلي چې هیوادوال